وچکدین دم باندې نه اوبه ورته را رسیږي او نه اوبه ورکوي، او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګرد سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو یې در اوسه ګورې هېڅ درک نشته. زما هیلو ارزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي.
درن اوریدونکو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې، مخکې له دې چې لاړ شو د ازادي اوریدونکو خبرونه واورې، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وایي هیواد یې له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. چینګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، او د چین دغه راز په افغانستان کې د خپلو وګړو د خوندیتوب په اړه هم غوښتنه کړې. په 13 ډسمبر میاشت کې د کابل په شارینو کې پر لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډېره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 15 وګړو ټپیانې دل په دې پیښه کې تایید کړی وو. د هغې حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي، د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محکمې چې له عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی تېره پنجشنبه ویلي وو 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې لیکلي د رسمیت ته پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د توند دریځ له کبله انتقادونه کېږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کاري محدودیتونه لګولي دي. د اوکراین هوایي ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا وشتلی. د دې توغندي سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوټ په نوم د هوایي مدافع په دستګاه وشتل شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین بریالی کېږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکور کړي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفاده. د اوکراین د هوایي ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي چې دغه میزایل څو ورځې مخکې وشتل شوی. په داسې حال کې چې په سوډان کې جګړه څلورمې اونۍ ته داخله شوه، د شمې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شمې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم پر بېلابېلو برخو بمباري وکړه، او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکنی شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سوډان د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر څو لنډمهاله اوربندونو موافقه شوې، خو له هغه سره هم د سرغړونو خبرونه ورکړل شوي. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سوډان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو زرګونو ته رسېدلی دی. رنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه واوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دوی وایي دا مهال افغانستان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان یې ولسي وګړي دي. دوی داسې باور لري که د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژندل شي دا ستونزې به هوارې شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا وایي طالبان د په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نمزار ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال صدا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدریو داسې ځپلی دی، نو تازه داسې د یو جنګو سره وتلی هېواد اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی، یو قطر دی، یو ایران دی، یو ترکیه ده، پاکستان دی، یو داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېږي، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شرعي قانون دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسو چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوتو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسو طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنئ. د طالبانو حکومت اوس وار د دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دي اوس دوه کاله پوره شوله طالبانو حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنئ. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده راکه یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې ولاکه یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کې، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچ چا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو هم ورسره ده، یا دوی روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک خو نه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ورکو ته. دا کوم پاتې سي دي؟ داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپل یو عادي سړی یم، کمی یو عادي سړی یم، قومي سپینځره یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واروي دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. ټول ولس خوشحاله ده، امنیت شته، غل نشته، ځاني نشته، پایلوچ نشته، هېڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمند خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته، د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ په ولسوالۍ کې ټېلیفون کار نه کوي، دغه یو مسیج کله وارې درته وکړو او که ټېلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه مسیجان به هم درته کول. خو زه یم ګټه به نه کړي، ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کېشي. بس پنځه کجې په کابل کې نارې کړي، هغو ته ډېر غوږ نیو کېږي. او چې یو سپین ږیری یا د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، خلکو یې خواه بدېږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښه شاري ښایسته په خیر ازادۍ راډیو شروع کار کوي. سلامونه نیول کېږي. د ملګرو ملتونو باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو فکرونه وشي. هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور، چپاول، اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي ذری وي، نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن و امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت نه پېژندئ، مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي. هیله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي. نور امن امان، غلا، چور، چپاول، دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي. او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج د تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زده درې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته، به د هلي ټول جوړ او راغس دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاصې په کتر کې جوړیږي. په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري، او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي، دا ټولې ستونزې به حل شي. د دې سره دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسمی اللہ محسن اہل مولایت خبر کوم. لمړی خبر دا چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اہل مولایت ولسوالی کې فعال کړی و، او د سیم پی دغه ولی بند کړ، پر څه باندې بند کړل؟ اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوچ کې ناست دي، نو دوی درس بیرته
او ریدونکو دا و ستاسي هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغو سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راست د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان دی خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزې د یاد کولو په خاطر موږ اووه کاله انتظار وکړو، اخر نن سخ کال د حج اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو، وایي تاسو سخت لاشئ، 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو، او د پیسو په مقابل کې به پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړي دي. د خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر ښه جوړه زموږ دین ګرهر پانتون محصلین د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوي محصلین چې په ملایلیا کې ژوند کوي، هغه د لیلیا څخه ووځي. دغه په داس حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مؤسسو خپل کارونه بند کړي دي، او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ. کله چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې راتېر سي دلته د رامبر په غاړه کې پر دوو سرویو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپور یې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړوي وامنو دی رښتیا وامنو دی کېد شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست د ترافیکو ته امر ورکوئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکړئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکړئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول تبادیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي ممانعت وکړئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پېښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلي، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپینګیری یم. حاجي محمدجان د پکتیا د ولایت د تېرې اوسېدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پېښېږي، ځکه دا څومره پېښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وه زده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تېر شو، ما وویل مال په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کښېنو هغه موټر به وشي. یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي. یو څوک ډاکتر نه وي، ډاکتري ته یې ور مخامخ که ډاکتري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه د امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ، خو دې ما په یاد چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستیانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ، نو له هغې ورځې راداسې تر نن ورځې پو تاریخه پورې 45 کاله چې څومره جنګونه سوي دي، دغه د یغو کمونستیانو لاسه د افغانستان ټوټه ټوټه سوی ده. کمونستانو ته تاسو ښه خلک مه وایي، کمونستانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسو بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستانو ورشیانې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کیږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس د الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لیدیشته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم د الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد ہلمند ولایت گرمسیل ولسوالی سے تاسو میسج کوم. په ہلمند ولایت گرمسیل ولسوالی کې د اوبو مشکلات یو ورو نو د اسلامي مرستو غوښتنه کو چې کم کس د بغرات ټاکلې دي د ورو ورو به نور کې خلکو ته خلک ډیر بیا زار دي سو ورو رسید.
زه آزادی رادیو ته دا پیغام پریدم چې په ما ډیر سخت دا ډیر سخت مشکل کې راګیری ما زوی مې په ایران کې زندانی ده. ما نه سلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه سلور زره روپۍ ډالر لکه ما کوم زه یو کونډه ما ته واړ واړ اطمینان پاتې. زه دې چې بېګیا خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونیا په کور کې نه لرم. دی ما نه سلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما ته پیغام تاسو نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسو نشر کړي. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې راډی کېږي، د شپې راډی کېږي، پرون یو موټر چې په سوي دی وروره مثلا اته دانی نفر زنانه او غنه شهیدان شوي دي، همغه وطله سنه زخمیان دي، همغه په دغه مثلا ټول د مسجد د شپې نه یې لکه وروره د شپې د مسلمانانو خو باسي نمایندگان مفغان کې دي نه دي وروره نفر سره چې بلاد شي وي، همغه د بلاد تو پر کوتل باندې چې په سوي دي ملارم هغه اصلي نه ده لارنده بر لاره د پوسټه چې د پرتیج په څو باندې راغو چې ورور مطلب په اصل لار لار شي.
من کندهار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چې په ازادي ریډیو کې یو یا خو خلک د څه د بل ماشین اخی د مصطفیه ته د شهروالي منالي د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي او په وطن کې خیر خیرت ته اردو دیونه لوله مکتب دې بند کړي جنډۍ دې راښکته کړه. دا پرون څخه ور دانګا چې د لر مقدار دې مقدار خو نه لالې نن څنګه لال شول او دې دې شي مقدار او نن لال شول. دا زموږ لا سره په دې وطن کې حق لري او صبر وکړي انتظار وکړي وخت به راځي.
السلام علیکم. همدرد خبرې کوم له لغمان نه. روره دا زین طالبان دي سه دا یګان طالبان دي سه دا اوس دي طالبان لیکو کې سره یو ځای شوی دي. روره خلک نه پری دي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې سه وګوره بس هم دا خلک دي را کلکې کم ځای کم ځای نه دي پښتنه تی نه کوي. روره او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاري وروره بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی. ما ته دا مثال د خبره تغاري داشه داشه په دې خبره غه کې د اله د دغه غږ د مونږ د طالبان نور نورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
او ریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمې پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیری یا زیانګلنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیری په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بیلګې په ډول په نورو هیوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څه نه څه یخني د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی، او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دي. همدا دوه علتونه، له یوې خوا د تودوخې ډېروالی او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان، د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي، او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
معیار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه اوړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا هم زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې د څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده، او یا له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا صفې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسني ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښېدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شویو ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشت کې تودې هوا تپې وې، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې او لمدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پیښېږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم معیار و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. شیش په او راځي ولري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.